د مازیګر څلور بجې شو د ازادي رادیو په یوه بلې پښتو خبرونه کې مزنور یاسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د سیاسي حرکتونو او د ملي شورا یو شمېر غړو د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د وروستیو څرګندونو هرکلی وکړ. د افغانستان په اړه پر ځینې نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خبرونې په وروستۍ برخه کې اورېدلی شئ، خو خبرونه په خبري سرویس سره پیلوو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اورئ چې د پاکستان پولیسو وایي نن په کراچۍ ښار کې په جلا بریدونو کې لږ تر لږه درې امنیتي سرتېري وژل شوي دي. کاناډا اعلان کړی دی چې دوی به په اوکراین کې د حکومت ضد مظاهرو ځپلو له کبله لوړ پوړو اوکراینی چارواکو ته د ویزې ورکولو څخه ډډه وکړي. مخکې له دې چې د سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو تفصیل واورئ، فریبا ظاهر د افغانستان کورنۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو سازمان تر 2014 کال وروسته افغانستان ته د نړیوالو مرستو د دوام ډاډ ورکړ. د حق او عدالت ګوند استازي د افغانستان په اړه د متحده ایالاتو د ولسمشر باراک اوباما وروستۍ څرګندونې مهمې ګڼي او افغان امنیتي چارواکو دا منلې چې په کابل کې د یوې سرګلولې د چاودنې په نتیجه کې د یوې کورنۍ درې تنه وژل شوي او څلور نورې ټپیان شوي دي. د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتونو سازمان تر 2014 کال وروسته افغانستان ته د نړیوالو مرستو د دوام ډاډ ورکړ. دغه څرګندونې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یان کوبیش په کابل کې د نظارت او انسجام بورډ د شلمې ګډې جلسې پر مهال وکړې. ښاغلی کوبیش د نړیوالې ټولنې د مرستو په اړه وویل:
د ملګرو ملتونو په ګډون نړیواله ټولنه د مرستو د دوام اړتیا ته په کتو ژمنه کوي چې له افغانستان سره به اوږدمهاله ملاتړ وکړي. بلخوا موږ د سیمې په کچه هم د مرستو او همکاریو د ډیرېدو هرکلی کوو.
په دغه غونډه کې د 350 هیوادونو استازو، یو شمېر افغان چارواکو، د ولسمشر یو شمېر کاندیدانو او د ځینو مدني ټولنو استازو ګډون درلود. په همدې حال کې افغان چارواکو ویل له هغه اول سرمنو څخه چې افغان حکومت د توکیو په کنفرانس کې نړیوالې ټولنې ته ورکړې وې، دیارلسې په بشپړ توګه عملي کړې دي. د توکیو په کنفرانس کې نړیوالې ټولنې تر 2015 کال پورې له افغانستان سره د 14 میلیارد ډالر مرستې ژمنه کړې، خو له افغان حکومت څخه یې په بدل کې ځینې ژمنې واخیستې. د حق او عدالت ګوند استازي د افغانستان په اړه د متحده ایالاتو د ولسمشر باراک اوباما وروستۍ څرګندونې مهمې ګڼي. د دې ګوند د مشرتابه غړي او د کورنیو چارو پخوانی وزیر محمد حنیف اتمر نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې د ولسمشر اوباما د څرګندونو په اړه وویل:
ولسمشر اوباما یو ځل بیا نړۍ او د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکړ چې له افغانستان څخه د دوی د ځواکونو له وتلو سره سره د امریکا دولت او خلک دواړه د واحد افغانستان ملاتړ ته ژمن دي.
ولسمشر اوباما چې د امریکا په کانګرس کې کلنۍ وینا کوله وویل چې که د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک سي، نو دوی به د یو موټی افغانستان ملاتړ وکړي. افغان امنیتي چارواکي دا مني چې تېره شپه په کابل کې د یوې سرګلولې د چاودنې په نتیجه کې د یوې کورنۍ درې تنه وژل شوي او څلور نورې ټپیان شوي دي. د کابل د امنیت قمندانۍ په ویلامه کې راغلي چې دا پېښه د کابل په چاردهي سیمه کې هغه مال شوی چې دغه کورنۍ د سون مواد بخاري ته اچول چې په ناخبرۍ کې دغه سرګلوله هم ورته رسېدلې ده. تر دې وړاندې هم د غیر معیاري سون موادو، د ګازو د زړو بالونونو او زړو لینونو په کارولو سره ورته پېښې رامنځته شوي دي. بلخو د کورنیو چارو وزارت په یو بل اعلامیه کې راغلي چې امنیتي ځواکونو په غزنی ولایت کې د تصفیوي عملیاتو پر مهال شل تنه وسلوال مخالفین وژل دي. اعلامیه زیاتوي دغه عملیات د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې سوي او په پایله کې د وسلوال مخالفینو څلور مهم قمندانان د غوی له ملګرو سره نیول شوي دي. وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او د افغانستان ملي امنیت ریاست وایي یو داسې کسې موندلی چې په خپل طرف کې وایي د پاکستان په ځینو مدرسو کې پر ماشومانو جنسي تیری کېږي. د ملي امنیت ادارې لخوا په یو اعلامیه کې راغلي چې دغه کسې د کاپیسا په کوهستان ولسوالۍ کې د ماین شخولو پر مهال نیولی دی. په خبر پاڼه کې راغلي چې دغه کس لومړی د پېښور په یو مدرسه کې دیني زده کړې کولې او په وینا یې د دغې مدرسې مسؤول پر ماشومانو جنسي تیری کړی او دی هم دغه کار ته اړیستی و. په اعلامیه کې راغلي چې د دې موضوع په اړه پلټنې دوام لري. دا تر دې مهاله د افغانستان مهم خبرونه نړۍ خبرونه اجمل ان وړاندې کوي.
ټاکل شوی دی چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف نن په اسلام آباد کې د دې هیواد پارلمان ته د دې هیواد د امنیت په اړه وینا وکړي. نوموړی په داسې حال کې د پارلمان غړو ته خبرې کوي چې په دې هیواد کې د طالب وسلوالو پر ضد د پراخو پوځي عملیاتو د ترسره کولو غوښتنې په زیاتېدو دي. دا په تېرو اتیو میاشتو کې د دې هیواد ملي اسمبلۍ ته د نواز شریف لومړنۍ وینا ده او په یو شمېر مهمو اهدافو یې د پاکستاني طالبانو له بریدونو وروسته کوي. د پاکستان د واکمن مسلم لیګ نواز ګوند ویان صدیق الله فاروق ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي د حکومت پلان دا دی چې هغه وسلوالو هرکلی وکړي چې خبرو اترو سره موافق دي او بشپړ پوځي عملیات به دا او خلاف وي چې نامنوی ته دوام ورکړي.
حکومت نے دو نکاتی پالیسی شروع کر دی ہے. ایک کہ جو
دوی حکومت دا محل د دو ټکو د پالیسی چلن خپل کړي. لومړی ټکی دا غول پاره دی چې د قانون او د پاکستان د اساسي قانون سره سم د خبرو اترو کول وړاندیز بنی. حکومت بل دوی سره خبرې وکړي او هغوی چې غواړي د پاکستانیانو د وینې تویولو ته دوام ورکړي دا هغوی خلاف به په پوره تعهد له ځواک څخه کار واخیستل شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پولیس وایي د چهارشنبې په ورځ په کراچۍ ښار کې په جلا بریدونو کې لږ تر لږه درې امنیتي سرتېري وژل شوي. په لومړي برید کې برید کوونکو د نیمه پوځي ځواکونو پر یو موټر لاسي بم غورځولی چې یو تن یې وژلی. تر دې څو دقیقې وروسته په همدې سیمه کې یوې بومي چاودنې درې امنیتي سرتېري ټپیان کړل. تر دې وروسته په یو جلا برید کې یو ځان وژونکي د نیمه پوځي یا رینجر ځواکونو د مرکز څخه بهر چاودنه وکړه چې د رینجر ځواکونو یو سرتېری او یو ساتونکی یې وژل. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما خپل خلکو ته د خپل کلنۍ وینا کې د بیوسلو او بډایو ترمنځ د فاصله د کمولو لپاره د اقداماتو اعلان وکړ چې نوموړي په خا عملی وړاندیزونه وبلل. اوباما چې د اجرایوي اقدام ژمنه یې وکړه د سې شنبې په شپه په خپل وینا کې وویل د منځنۍ طبقې د امریکایي کورنیو لپاره به د اقتصادي فرصتونو د برابرولو په هدف هر کله هر چیرې چې وکولی شي له تصویب شوې طرحې پرته ګام پورته کړي دی به د کانګرس په تصویب پسې ونه ګرځي. خو ولسمشر باراک اوباما وویل لیواله دی چې د کانګرس استاد سره کار وکړي سو اقتصادي وده چټک او په هغو برخو کې فرصتونه پراخ شي چیرې چې د قانوني طرحې د تصویب اړتیا ده. نوموړي ویل امریکا تر اوسه ځای پر ځای نه ده ولاړه او زه هم نه یم تم شوی. د ولسمشر اوباما په وینا له څلور کلنې اقتصادي ودې وروسته هغو چې پورته وښه شوي نه دي او په اوسطه تنخواه کې هم ډېر کم زیاتوالی راغلی دی. د اوکراین پخواني ولسمشر لیونیود کراوچوک پارلمان ته ویلي چې هیواد یې کورنۍ جګړه د کورنۍ جګړې په درشل کې دی او د پارلمان پر غړو یې ټینګار کړی چې په بشپړ مسؤلیت عمل وکړي. کراوچوک د شوروي اتحاد له نړېدو وروسته د اوکراین لومړنی ولسمشر و. نوموړي د چهارشنبې په ورځ په داسې حال کې د پارلمان غړو ته وینا کوله چې دوی د بندیانو لپاره د احتمالي بخښنې پر موضوع په ځانګړي بحث کې راټول شوي وو. د احتمالي بخښنې دا بحث د هغو بندیانو په اړه دی چې په تېرو دوو میاشتو کې د حکومت ضد اعتراضونو په ترڅ کې نیول شوي دي. په داسې حال کې چې اپوزیسون او د اوکراین ولسمشر ویکټور یاناکویچ واکمن ګوند خپلو کې یو جوړجاړي ته د رسېدو هڅه کوي د پارلمان دا غونډه بل وخته وسنډول شوه. اخوا کاناډا اعلان کړی چې دوی به په اوکراین کې د حکومت ضد مظاهرو د ځپل له کبله لوړپوړو اوکراینی چارواکو ته د ویزو ورکولو څخه ډډه وکړي. دا نوی اقدام د کاناډا د مهاجرو وزیر کریس الکساندر او د بهرنیو چارو وزیر جان بایرډ لخوا په ګډه د سې شنبې په ورځ وشو. دوی ویل کاناډا به د هغو اوکراینی چارواکو پر سفر بندیز ولګوي چې په دې هیواد کې د اپوزیسون د ځپلو او د دوی د غږونو د غلي کولو مسؤول دي. دوی په دې برخه کې د چا نوم یاد نه کړ. الکساندر وویل د اعتراض کوونکو پر وړاندې د اوکراین د واکمنو سخت ځورونه کو اقداماتو نو وروسته د دوی حکومت مجبور شو چې دا اقدام وکړي. دا تر دې مهاله خبرونه وسم د هوا د حالاتو اټکل.
د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د اټکل مخې د راتلونکو څلورویشتو ساعتونو لپاره د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالات: کابل د حرارت لوړه درجه 14، ټیټه منفي 3، اسمان ځای ورځ. هرات د حرارت لوړه درجه 23، ټیټه 15، اسمان به نیمه ورځ وي. مزار شریف د حرارت لوړه درجه 14، ټیټه 15، په دغه ښار کې د باران د اورښت اټکل شوی. کندهار د حرارت لوړه درجه 22، ټیټه 3، اسمان برک. او په جلال آباد کې به هم د حرارت لوړه درجه 14، ټیټه 15، اسمان به نیمه ورځ وي.
د افغانستان او نړۍ خبرونه او دغه راز د افغانستان د هوا د حالاتو اټکل مولا ازادي راډیو واورید. خبرونه د ازادي راډیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستلی او کتلی شئ په تمه ازادي راډیو .com. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د سیاسي حرکتونو او د ملي شورا یو شمېر غړو د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د وروستیو څرګندونو هرکلی وکړ.
کوم تشویشونه چې د افغانستان د ولسونو په فکر کې وو هغو ته یو څه د پایته کې ښودل شو، ځکه د خپل په بیانیه کې وویل که چیرې امنیتي تړون لاسلیک شي نو یو تعداد ځواکونه به د امریکایانو په افغانستان کې پاتې.
اوباما په خپله کلنۍ وینا کې په افغانستان کې د امریکا د جګړې د پای ته رسولو اعلان وکړ او په ورته وخت کې وویل چې له 2014 میلادي کال وروسته د یو موټی افغانستان ملاتړ کوي.
After 2014, we will support a unified Afghanistan.
د پاکستان یو لړ ډول چارواکي وايي طالبان ممکن د افغانستان د شخړې د ختمولو لپاره له ولسمشر حامد کرزي وروسته د بل ولسمشر په دوره کې د سولې په خبرو کې برخه واخلي. په کابل کې د مدني ټولنو یو شمېر فعالانو له حکومت وغوښتل چې د ملي روغې جوړې او عمومي عفو قانون لغوه او د انتقالي عدالت په اړه جوړ شوی مستند راپور خپور کړي. د خبرونې دوهمه نیمایي مو دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د مخکښو ښځو او نیمه نړۍ. په نیمه نړۍ کې
په افغانستان کې لومړنۍ د تیاتر ممثلانې چې صحنې ته راغلي څوک وي؟
سید مقدس نگا کار شروع کرد، اول خور خدا آورد، ساجده نگار خانم خدا آورد.
د دې مطالبو د خبرې دو لپاره د خبرونې تر پای سره ملګرتیا وکړئ. یو شمېر سیاسي جریانونو او د ملي شورا ځینو غړو د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر باراک اوباما له وروستیو څرګندونو هرکلی وکړ. د حق او عدالت ګوند او د ولسي جرګې ځینې استازي له 2014 میلادي کال وروسته له افغانستان د ملاتړ په برخه کې د ولسمشر اوباما څرګندونې مهمې ګڼي، خو د سیاسي چارو کارپوهان بیا د افغانستان او امریکا ترمنځ په اړیکو کې موجودو ستونزو ته په کتو وایي اوباما په خپل کلنۍ وینا کې پر افغانستان ډېر تمرکز ونه کړ. اوباما ملت ته په خپل کلنۍ وینا کې له 2014 میلادي کال وروسته و متحد افغانستان څخه ملاتړ څرګند کړ او د غرازوی ویل چې دای باید د امریکا تر ټولو لوی جګړه په افغانستان کې امپایر ته ورسوي. قسیم سولمن له نورو جزئیاتو سره.
یو شمیر سیاسي ګوندونه په دې باور دي چې د افغانستان په اړه د باراک اوباما خبرې دوی ته هیله بخښون کوي او وایي هغه اندېښنې کمې کړې چې ویل کېدل ټول بهرني ځواکونه به له افغانستانه ووزي. ولسمشر اوباما ملت ته په خپل کلنۍ وینا کې که څه هم د روان کال تر پایه په افغانستان کې د امریکا د ماموریت د بشپړولو خبره وکړه، خو زیاته کړه چې متحده ایالات به تر یادې نیټې وروسته له یو موټی افغانستان څخه ملاتړ وکړي. د حق او عدالت ګوند رهبری شورا غړي حنیف اتمر د چهارشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې تر 2014 میلادي کال وروسته له افغانستان څخه د امریکا د ملاتړ په اړه د ولسمشر اوباما څرګندونې وستایلې.
ماضي تصمیم ستایش میکنه.
دی وای موږ له دې پرېکړې ستاینه کوو. دا په یوې متشنجې فضا کې یوه زړوره پرېکړه وه. متشنجې فضا په افغانستان، متحده ایالاتو او د ناټو غړو هیوادونو کې دا پرېکړه موږ د خپل هیواد د راتلونکي په اړه د امریکا د دولت او خلکو د مخکنیو ژمنو سره مربوط کړو. په همدې حال کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي هم د افغانستان په اړه د ولسمشر اوباما وروستۍ څرګندونې امید بخښونکي ګڼي. د ولسي جرګې د نړیوالو چارو د کمیسیون غړي آریان یون په دې اړه له ازادي راډیو سره خپل نظر داسې څرګند کړ.
زه فکر کوم چې کوم تشویشونه چې د افغانستان د ولسونو په فکر کې وو او پورته تشویش کې وو هغه ته یو څه د پای ټکی کېښودل شو، ځکه د خپل په بیان کې ویل که چېرې امنیتي تړون لاسلیک شي نو یو تعداد ځواکونه به د امریکایانو په افغانستان کې پاتې شي او دوی به ډېر کوشش وکړي چې د امنیتي ځواکونو په روزنه کې به دوی زیاتره مصروف وسي.
ولسمشر باراک اوباما په خپل کلنۍ وینا کې زیاته کړه چې که افغان حکومت له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک کړي نو له ناټو سره یو ځای به یو کم شمېر امریکایي سرتیري په افغانستان کې پاتې سي. د نوموړې په وینا دا سرتیري به د افغان ځواکونو د روزنې، له هغوی څخه د ملاتړ او د القاعده د پاتې شونو پر ضد د مبارزې ماموریت پر مخ وړي. خو د سیاسي چارو کارپوهان بیا وایي د افغانستان په اړه د ولسمشر اوباما په څرګندونو کې څه نوې نه و. د سیاسي چارو کارپوه جاوید کوهستانی له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې ولسمشر اوباما په خپلو خبرو کې د افغانستان پر مسلې جدي تاکید ونه کړ.
زما په نظر د کومو ستونزو په خاطر چې د افغانستان او امریکا په اړیکو کې موجود دي، افغانستان د اوباما په څرګندونو کې هغه پخوانی موقف نه درلود. د افغانستان په مسله کې ډېر سوړ نظر درلود او ډېر جدي تاکید یا کومه اوږدمهاله ستراتیژي په دې اړه نه درلوده.
باراک اوباما په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدل یو ځل بیا په امنیتي سند پورې مشروط بلل، خو څرګنده یې نه کړه چې د دې سند د لاسلیک کېدو په صورت کې به څه شمېر عسکر په افغانستان کې پرېږدي. په خاطر دې داسې اندېښنې موجودې وې چې ممکن د روان میلادي کال په پای کې امریکا خپل ټول سرتیري له افغانستانه وباسي، خو د باراک اوباما خبرو د اندېښنې یو څه کمې کړې.
د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د وروستیو څرګندونو په اړه مو د سیاسي حرکتونو او د ملي شورا او د غراز د افغان کارپوهانو د عکس العملونو په باب واورېدل. دوی د اوباما یو شمېر د اوباما د وروستیو څرګندونو هرکلی وکړ چې وایي له 2014 میلادي کال وروسته د یو موټی افغانستان ملاتړ کوي، خو نور بیا وویل چې اوباما په ملت ته په کلنۍ وینا کې دومره زیات د افغانستان پر جګړې تمرکز ونه کړ. باراک اوباما ملت ته په کلنۍ وینا کې وویل که د کابل او واشنګټن ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک شي نو په اساس به له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې یو شمېر عسکر پاتې شي، خو افغان ولسمشر حامد کرزي تر اوسه پورې د دغه تړون د لاسلیک کولو ډډه کړې. کرزی د دغه تړون د لاسلیک لپاره په خپلو شرطونو ټینګار کوي. یو عمده شرط هم له طالبانو سره د خبرو عملي پیلېدل دي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز په دې اړه په واشنگتن کې د خبرو په مهال وویل طالبان ممکن د افغانستان د شخړې د ختمولو لپاره له ولسمشر حامد کرزي وروسته د بل ولسمشر په دوره کې د سولې په خبرو کې برخه واخلي او د 2014 میلادي کال په پای کې د مذاکرو د پای لپاره هیلې زیاتې دي. نه د 2014 کال په جریان کې د سرتاج عزیز د څرګندونو په اړه به د جانقا الکوزي راپور واورو.
په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز د سه‌شنبې په ورځ په واشنگتن کې ویل د ده په خپل فکر طالبان ممکن په افغانستان کې له نوي حکومت سره خبرو ته زیات لیواله شي او په دې توګه موږ باید د 2014 کال په پای کې د یو ډول ډیالوګ دوام ته هیله من شو. د رویترز آژانس په وینا جمهور رئیس حامد کرزی چې د کار ختمېدو ته څو میاشتې پاتې دي له متحده ایالاتو څخه غواړي چې له طالبانو سره د سولې عملي پروسه پر مخ بوزي او دا مسله له واشنگتن سره د دوه اړخیز امنیتي تړون د لاسلیک لپاره یو شرط هم ایښی دی. خو اصلي ستونزه په دې کې ده چې طالبان نه غواړي له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني او جمهور رئیس کرزی ټینګار کوي چې په خبرو کې باید حکومت ګډون ولري. د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویل حکومت د افغانستان د سولې په خبرو کې د طالبانو د جګپوړي مشر ملا عبدالغنی برادر له ګډون سره چې دا محل په پاکستان کې دی مخالفت نه لري. د پاکستان حکومت ممکن نوموړي ته اجازه ورکړي چې کوم درېمګړي هېواد ته لاړ شي. د افغانانو د زیاتو غوښتنو او هیلو وروسته د پاکستان حکومت په تېر سپتمبر میاشت کې ملا برادر له بنده آزاد کړ خو تر اوسه نه ده څرګنده چې نوموړی تر کومه حده آزادي لري. سرتاج عزیز وایي د ملا برادر برخلیک زکه حساس ده چې د امریکا متحده ایالات هغه یو امنیتي ګواښ بولی. د سرتاج عزیز د خبرې په اړه چې طالبان ممکن په افغانستان کې له کرزي وروسته له نوي حکومت سره خبرو ته زیات لیواله شي د سیاسي چارو کارپو ښاغلی احمد سیدی داسې وایي.
سرتاج عزیز غواړي چې په دې لوبه کې سیاست وکړي او میدان به وګټي. د دې لپاره چې غواړي په دې خبره چې کړی چې د کرزي نه وروسته شاید طالبان مذاکرې ته حاضر شي، یو خبره دا ده چې غواړي چې داسې ونمود کړي چې کرزي اصولا اگر مشکل یا بحران چې په افغانستان کې دی کرزی دی مشکل جز دی، بیا غواړي شخصیت کوشی کی، یعنی کرزی دا مدیریت دا توان نداری چې دا کاروان منزل ته ورسی. بیا بل خبر هم غواړي چې کاندیدان چې دی هغه ته تشویق کوکی چې تاسو میدان ته راغت سي د دې لپاره چې موږ شاته ولاړیو کرزی چې نوی د تاسو سره همکاري کوي طالبان نږدې مذاکره ته راوړو. دا یو سیاسي خبره ده د کرزی د حقارت لپاره. بیا بل خوش خدمتی امریکایانو ته چې تاسو وپوسئ چې کرزی مشکل ده، نه د افغانستان مذاکره او طالبان.
سرتاج عزیز دغه راز له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته په دې هېواد کې د بې ثباتۍ په اړه هم اندېښنه وښودله، خو وی ویل چې د 1990 لسیزې په څیر به په افغانستان کې پراخه کورنۍ جګړه رامنځته نه شي. د زیاته کړه که چیرې د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات له پلان سره سم ترسره شي او نوی حکومت د امنیتي ګواښونو د له منځه وړلو توان پیدا کړي، په هغه صورت کې به د طالبانو د بیا واکمنۍ امکان کم وي.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمدن کل کندیمای زور از جبریز
خواه بایسی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دیدید پاره جی پا افغانستان که مداخله تو نیشی
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام
ازادی په څپو کې در امواج ازادي خبرونه تاودا او تحلیلي بحثونه هر پنځشنبه د ماسپخیل له درېو نه تر پنځو بجو پورې له ازادي راډیو نه واورئ.
په دې پروګرام کې چې سبا پیلېږي په دریو بجو او تر پنځو بجو دوام کوي د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون پر سر راپورته شوې لانجې ته په پام سره د افغانستان او امریکا ترمنځ کړکېچنو اړیکو په اړه بحث کېږي. افغان چارواکو په وروستیو کې په خپلو توندو څرګندونو سره په دغو اړیکو کې کړکېچ نور هم زیات کړی دی. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ، ټلیفون وکړئ او له میلمنو او چارواکو خپله پوښتنه مطرح کړئ او هم خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. په کابل کې د مدني ټولنو یو شمېر فعالانو له حکومت وغوښتل چې د ملي روغې جوړې او عمومي عافی قانون لغوه او د انتقالي عدالت په اړه جوړ شوی مستند راپور خپور کړي. دغو څلور دېرشو مدني ټولنو نن په کابل ښار او د افغانستان په اوو زونونو کې په یوه لسیزه کې د عدالت ځای تر عنوان لاندې و ورځنی کمپاین پیل کړ. دوی وایي په دې کمپاین کې به خلک د بې عدالتۍ او تکرار شویو فاجعو څخه خبر شي او په اړه به یې ګټور معلومات ترلاسه کړي. په اړه نور جزئیات له کابله د ازادي راډیو د خبریال رحمتالله افغان په راپور کې
د مدني ټولنو په باور په افغانستان کې د مافیا د فرهنګ او په ډیموکراتیکو ادارو کې د بشري حقوقو د ناقضینو موجودیت هغه عمده عوامل دي چې لمخې په هیواد کې ټولنیز عدالت نه دی عملي شوی. شاوخوا څلور دیرشو مدني ټولنو د چهارشنبې په ورځ د انتقالي عدالت د پلي کېدو په هدف په کابل او د هیواد په اتو زونونو کې او ورځنی کمپاین پیل کړ. یادو ټولنو په یو پریکړه لیک کې غوښتنه وکړه چې افغان حکومت باید د عمومي عفو قانون لغوه او د انتقالي عدالت په اړه جوړ شوی مستند راپور خپور کړي. د دې ټولنو یو غړي محمد رحیم جامی د پریکړه لیک یو برخه داسې ولوسته:
قانون عفو عمومي و مصالحه ملي را
د عمومي بخښنی او ملي روغ جوړې قانون چې له اساسي قانون نړیوالو تړونونو او ژمنو لې وی دوامدار رسول سره په ټکر کې دی باید لغوه شي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هر څومره چې جر کیږي د منازعو د ترسیم راپور دی خپور کړي. افغان دولت باید د تیرو جنایتونو له مسند کېدو څخه ملاتړ اعلان او په دې برخه کې خپل دریځ روښانه کړي.
ولسی جرګې په تیر تخنینی دور کې د عمومي عفو او ملي روغې جوړې قانون تصویب او اوس ته اجرا واړه ده، خو د ولسی جرګې ځینې غړي د دې قانون تصویبېدلې و تېروتنه بولي او دوی هم له حکومت څخه غوښتنه کوي چې دا قانون دې لغو اعلان شي. بلخوا د انتقالي عدالت لپاره د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په مرسته د جوړ شوي مستند راپور خپرېدو ته هم تر اوسه زمینه نه ده برابره شوې. په دې راپور کې د تیرو درنیمو لسیزو پر مهال د جنګي جنایتکارانو او د بشري حقوقو د ناقضینو له ناوړه کړنو څخه پرده پورته شوې او نمونه یې هم پکې راغلي دي. مدني ټولنې غوښتنه کوي چې حکومت باید د دې راپور خپرېدو ته اقدام وکړي، خو د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون وایي تر څو چې حکومت د دوی د همکارانو د امنیت په اړه ډاډ ورنه کړي دا راپور نشي خپرولی. د دې کمیسیون ویان رفیع الله بیدار ازادي راډیو ته وویل:
نحوه د استعمال د دې راپور او د دې موادو چې موږ سره شته ده هغه پاخلی شي، یو قرار قضایي یو دادلي او قضایي ارګانو په نظر شامل نه وي، د تور او د مظنونیت په مرحله کې دا هم ضررونه لري او کیدای شي هغه چاته چې دا راپور جوړ کړی ده او هغه کسان حتی مدني ټولنې ته خلاص نه دي دیو ته کیدای شي ډېر نور ضررونه راپېښ شي.
د مدني ټولنو یادو غړیو په خپل پریکړه لیک کې افغان حکومت نړیوالو ځواکونو او د دولت له وسلوالو مخالفانو وغوښتل چې د جګړې پر مهال د ملکیانو ژوند ته پوره پام وکړي. د دې ټولنو په پریکړه لیک کې د مدني ټولنو له فعالانو او عامو افغانانو غوښتل شوی چې په هیواد کې د بې عدالتۍ د ختمولو لپاره خپلې هڅې ګړندۍ کړي او چاته د اجازه نه ورکوي چې د دوی په حقونو لوبې وکړي. له دې وړاندې هم مدني ټولنو او عامو افغانانو د انتقالي عدالت د پلي کېدو غوښتنه کړې، خو حکومت وسه په دې اړه کوم اقدام نه دی کړی. ځینې کارپوهان وایي د بشري حقوقو ځینې سرغړونکي په اوسني نظام کې په لوړو څوکیو کار کوي او د هغوی نفوذ هم د دې لامل شوی چې د انتقالي عدالت په اړه راپور خپور نه کړي. رحمت الله افغان، د ازادي رادیو، کابل.
مدني ټولنې په داسې حال کې د ملي روغې جوړې او عمومي عفو قانون د لغوه کېدو او د انتقالي عدالت په اړه د جوړ شوي راپور د خپرېدو غوښتنه کوي چې د بشري حقوقو مدافعان وایي په افغانستان کې له جرمونو د معافیت فضا د دې سبب شوي چې د خلکو پر حقوقو تېری کوونکي آزاد وګرځي. دغه راز په افغانستان کې په دې وروستیو کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی هم زیات شوی دی. د افغانستان مخدره موادو پر ضد مبارزې وزارت وایي چې رسنۍ باید د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو د خپرولو پر ځای خلکو ته د دې پیښو د مخنیوي لپاره عامه پوهاوی ورکړي. د دې وزارت د جندر د برخې مسؤلینو نن د نشه یي موادو او تاوتریخوالي د کمښت په برخه کې د ښځینه خبریالانو د رول په اړه یو جوړ شوي کانفرانس ته وویل. د رسنیو له لارې د ناوړه پیښو خپرول په ټولنه منفي اغېز لري، خو په عین وخت کې د ازادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره وایي رسنۍ د ښځو او ماشومانو د تاوتریخوالي د پیښو په مخنیوي کې مهم او ګټور رول لوبوي. حال کابل دی مرزی احمد زئی په رپورت کې.
د افغانستان د مخدره موادو پر ضد مبارزې وزارت له رسنۍ څخه غواړي سو د ښځو او ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو د خپرولو پر ځای خلکو ته حقوقي، عاطفي او کورني مسایل خپاره کړي. د دې وزارت د جندر د برخې مشر وحید عدالت جو د چهارشنبې په ورځ د نشه یي موادو او د ښځو او ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالي په راکمولو کې د ښځو د رول په اړه یوې غونډې ته وویل. د رسنۍ لخوا د ناوړه پیښو خپرونه په ټولنې باندې بد اغېز لري. عدالت جو وایي اوس مهال کم شمېر رسنۍ خلکو ته معلوماتي او کورني مسایل خپروي.
رسنه کوشش وکړي چې برنامه هایی را پخش وکړي که درونجا
رسنۍ باید هغه پروګرامونه خلکو ته خبرې کړي چې پکې عاطفي مسایل نغښتي وي، او څنګ ته یې باید حقوقي مسایل خبرې کړي چې د اسلام له نظره یوه ښځه څومره حقوق په نارینه و باندې لري، او نارینه د اسلام له نظره څومره حقوق په ښځینه و باندې لري، او له ماشومانو سره باید په کوم ډول چلند وشي چې په غیر مستقیم ډول د خلکو په ژوند تاثیر ولري. د رسنیو له لارې د تاوتریخوالي پیښو خپرول د دې پر ځای چې ګټور تمام شي منفي پیام لري.
اغلی عدالت جو دا څرګندونه کړه چې ښځینه خبریالانې د تاوتریخوالي د پیښو په مخنیوي کې کوم ډول رول لوبولی شي، خو زیاته یې کړه ښځینه خبریالانې د خبرونو او راپورونو د نشرولو پر وخت د ښځو ستونزې ښې انځورولی شي. عدالت جو زیاتوي چې رسنۍ باید د تشدد د پیښو د خپرولو پر ځای داسې پروګرامونه جوړ کړي چې د کورني ژوند په اړه خلکو ته معلومات ورکړي. د عدالت جو په خبره د رسنیو له لارې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو خپرول تر اوسه منفي اغېزې لرلې دي. نوموړي زیاتوي د تاوتریخوالي د پیښو په اړه د رسنیو راپورونه د دې پیښو له مخنیوي سره کومه مرسته نه کوي، بلکې برعکس راپورونه د دې پیښو د زیاتېدو سبب کیږي. خو نه یا د آزاد رسنیو څخه د ملاتړ اداره د رسنیو رول د ښځو او ماشومانو د تاوتریخوالي د پیښو په مخنیوي کې مهم بولي. د دې ادارې اجرایوي مشر صدیق الله توحیدی د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت دا غوښتنه چې رسنۍ د تاوتریخوالي پیښې نه خپروي د حقایقو د پټولو په معنا بولي.
کوم شوم پدیدې په اجتماع همدغه سه مسکوت پاتې شي او څوک په هغه باندې خبرې ونه کړي او گزارشونه رسنۍ منتشر نه کړي، دغه پدیدې نه ختمیږي، دا استمرار پیدا کوي، دا نهادینه کیږي، او ممکنه ده چې یو داسې معضل غوندې بدل شي چې په کلونو کلونو موږ په مصیبت کې بند پاتې شو. د ما په اند دا چې رسنۍ ډېر ښه کار کوي چې دغه واقعیتونه انعکاسوي.
د افغانستان د ښځو چارو وزارت په دې وروستیو کې وویل چې له ښځو سره د تاوتریخوالي پیښې جدي او ډېرې شوې دي. دا لومړی ځل دی چې ویل کېږي رسنۍ د ښځو او ماشومانو په ضد د تاوتریخوالي پیښې نه خپروي، ځکه چې په ټولنه کې منفي اغېزې لري. خو یو شمېر خبریالان وایي که د هر ډول تاوتریخوالي په اړه راپور خپور او عاملین یې د قانون منګلو ته وسپارل شي، له دې سره به په هېواد کې د ښځو او ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه راټیټه شي.
ژوند آزادی
خزینه تسری اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت در شری
په هنا
سوې مون په مکتب کې د باران لپاره پناین استمو پزماګه کینو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
ازادي راډیو د سهار له اوبو جوړې مخام تر اوبو بجو پورې اوریدلی شئ. د پکتیکا د پوهنې ریاست چارواکي وایي په راتلونکي تعلیمي کال کې به د دې ولایت د ټولو زده کوونکو د کتابونو د کمښت ستونزه هواره شي. دوی دغه راز وایي چې اوس د 2000 ښوونکو د ظرفیتونو د لوړولو لپاره هم یو 14 میاشتنی روزنیز پروګرام پیل کړی دی. په دې اړه نور تفصیل له زموږ د سیمه ایز خبریال نجیب الله الوخیل په راپور کې.
د پکتیکا د پوهنې رئیس کوچه ازازه آزادۍ راډیو ته وایي چې نوی ښوونیز کال ته به د یاد ولایت زده کوونکو د درسي کتابونو د کمښت مهمه ستونزه په بشپړ ډول هواره شي. د دې په خبره اوس مهال ورته د پوهنې وزارت څخه د ډېرې ټولګیو درسي کتابونه رسیدلي او ځینې پاتې کتابونه به هم د همدې شمنۍ رخصتۍ په اوږدو کې راورسیږي. نوموړي په روان کال کې پر وخت د یو شمېر ښوونکو د معاشونو د نه اجرا ستونزو ته هم اشاره وکړه او زیاته یې کړه چې نوی مالي کال کې به ښوونکي د میاشتنیو معاشونو په اخیستلو کې مستونزه و نه لري.
یوازې موږ د کتابونو په برخه کې ښه کم بوتات چې موږ لرل لومړی ټولګي څخه تر شپږم ټولګي پورې موږ لرل سره موږ ماده چې لومړی ټولګي څخه تر شپږم ټولګي پورې کتابونه د پوهنې وزارت مکمل رسیدلي دي او موږ په دې هڅه کې یو چې په دې نږدې څو ورځو کې له کابل څخه هغه تعداد کمبود کتابونه چې پکتیکا کې موږ د هغوی کمبود سره مخ وو هغه موږ انتقال کړو د پکتیکا ولایت ته او په دې ژمي کې موږ د دې توزیع شروع کړو او په پسرلي یعنې د 2003 نوي کال کې به موږ د پکتیکا په هر ګوټ په هر ښوونځي کې هیڅ داسې ښوونځی ونه ګورو چې هلته موږ کتابونه ورته ونه لرو.
د پکتیکا د پوهنې رئیس وړاندې وایي چې د ښوونکو د ظرفیت لوړولو لپاره هم بېلابېل روزنیز پروګرامونه په پام کې نیولي تر څو ښوونکي په خپلو اړوندو رشتو کې لا زیات وروزل شي. نوموړي په دې برخه کې د پوهنې وزارت د پروګرامونو په چوکاټ کې د افغان پرمختګ ټولنې د هغه پروګرام یادونه وکړه چې څلور سویخ مسلکي او د لسانس په کچه ښوونکي په لوړ معاش په دنده ګمارلي او دا ترینران به د څوارلسو میاشتو په اوږدو کې 1000 ښوونکي وروزي. د افغان پرمختګ مؤسسې او کارکوونکي عبدالمنیر دیات پروګرام د څرنګوالي په تړه وایي چې نوموړی برنامه به اوس مهال د پکتیکا ولایت او ولسوالیو په ساحه کې شاوخوا 1000 ښوونکي په اکاډمیک او میتودیک برخو کې وروزي.
یو نیم کال دا پروژه بیا هم موږ په ولسوالۍ کې دا پروګرام تطبیقوو. تاسو بهتر معلوم نه چې نن موږ 114 نفر ازموینه واخیسته، دغه 114 نفر نه به موږ 40 نفر استخداموو، او د 40 نفر چې استخداموو دا به په مختلفو رشتو کې موږ دا استادان نیسو، او دا په مختلفو رشتو کې به دوی استادان ته سیمینارونه ورکوي او د ښوونکو
د یادونه ورده. پکتیکا د افغانستان په سویل ختیځ کې د هغو ولایتونو له جملې نه ده چې په خوای د پوهنې برخه ته پوره پاملرنه نه ده شوې. له همدې کبله د یاد ولایت په ډیری ښوونځیو کې د مسلکي او وړ ښوونکو ستونزه لا تر اوسه هم محسوسه ده.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې 219 پروګرامونه لرو چې البته د ښځو پر ستونزو څرخي. دغه راز د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د تېرې شپې د وینا د هغو برخو مو هم خپرو چې د کورني سیاست په برخه کې کړی دي. خو اوس به اجمل ان ته ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د ملګرو ملتونو سازمان تر 2014 کال وروسته افغانستان ته د نړیوالو مرستو د دوام ډاډ ورکړی. دا څرګندونې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي انکوبیش په کابل کې د نظارت او انسجام بورډ د شلمې غونډې پر مهال کړي. د افغانستان د نشئی موادو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي افغان رسنۍ باید د تاوتریخوالي د ریپورټونو پر ځای داسې څه خبرې کړي چې د خلکو افکار بدل کړي. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق په افغانستان کې د ماشومان او نو ځوانانو د قاچاق او د هغو له عواقبو څخه اندېښنه ښودلې. دغه اداره بېوزلي، بیکاري او غیر قانوني کډوالي په اړه د خلکو د معلوماتو کموالی د ماشومانو د قاچاق اصلي سببونه بولي. د تخار امنیتي چارواکي وایي نن سهار دغه ولایت په بنګي ولسوالۍ کې یو قومي مشر محیب الله وژل شوی دی. نن د پاکستان صدر اعظم د دې هیواد پارلمان ته په وینا کې ویل د وسلوالو طالبانو پر ضد چې د دې هیواد اساسي قانون نه مني عملیات کول غواړي، خو یو وار بیا د روغنيتۍ له کبله د خبرو اترو وړاندېسته ارزښت ورکړي. د پاکستان پولیس وایي د چهارشنبه په ورځ په کراچۍ ښار کې په جلا جلا بریدونو کې لږ تر لږه درې امنیتي سرتیري وشل شوي دي. امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما خپل خلکو ته خپل کلنۍ وینا کې د بیوزلو او بډایو ترمنځ د توپیر د کمول لپاره د اقداماتو اعلان کړی. او د اوکراین پوخانی ولسمشر لیونیډ کراوچوک پارلمان ته ویلي چې هیواد د کورنۍ جګړې په سنډه دی او د پارلمان پر غړو یې ټینګار کړی چې په بشپړ مسؤلیت عمل وکړي.
د خبرونو سرلیکونه مو له ازادي راډیو واوریدل. که تفصیل ولی او ګوري د ازادي رادیو انټرنیټ پانی ته ورتلای شي پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام. وړاندې د ښځو په اړه 219 پروګرامونه لرو. د مخکښو ښځو د لړۍ یو نوې برخه ته خبرو او په نیمه نړۍ کې هم د ښځو پر ستونزو خبرې شوې. خو اوس به بیا هم نړیواله موضوع راواخلو او د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د تېرې شپې ملت ته د وینا له ځینو برخو به مو خبر کړو. باراک اوباما په خپله کلنۍ وینا کې د افغانستان په اړه وویل چې په دې هېواد کې به د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسوي. هغه په ورته وخت کې وویل چې پرې به نږدي چې افغانستان بیا د ترورستانو په مرکز بدل شي. اوباما د کورني سیاست په برخه کې وویل چې د شتمنو او بې وزلو امریکایانو ترمنځ د توپیر د راکمولو لپاره به عملي اقدامات وکړي. د دې مسلې جزئیات د فرشه جلالزی په رپورټ کې اوري.
جمهور رئیس اوباما وویل د متوسط طبقه امریکایان د پخوا په مقایسه تر بل هر وخت زیات کار کوي، خو بیا هم اقتصادي پرمختګ ډیر نسی کولای او زرهاو تنه لا هم کارونه نه لري. جمهور رئیس اوباما وویل غواړي چې د امریکا د اقتصادي ودې د چټکولو لپاره د کانګرس لغړو سره په ګډه کار وکړي ترڅو د منځنی طبقه امریکایانو لپاره زیات کارونه پیدا شي. اوباما وویل
What I offered tonight is a set of concrete practical proposals to speed up growth
نن زه داسې کلک او عملی وړاندیزونه لرم چې هغه به اقتصادي وده زیاته کړي. منځنۍ طبقه خلک به پیاوړي شي او په متوسطه طبقه کې به د امکاناتو یوه لړۍ رامنځته شي. یو شمېر اقدامات به د کانګرس ملاتړ ته اړتیا ولري او زه له تاسو ټولو سره په ګډه کار ته تیار یم. خو امریکا نه ده درېدلې او زه به هم ونه درېږم. نو هر ځای او هر وخت چې د کانګرس څخه پرته هم د یوه کار د ترسره کولو توان ولرم تر څو زیاتو امریکایي کورنیو ته امکانات برابر شي هغه به کوم. د جمهور رئیس اوباما دا وینا میلیونونو امریکایانو پر ټلویزیون او د انټرنیټ له لارې وکتله او واورېده. د ویل چې په خلکو کې د تنخوا یا معاش په اړه زیاتېدونکو اندېښنو په امریکا کې د کار اخلاق متاثره کړي دي. زما په فکر هغه څه چې د دې ولس خلک سره متحد کوي پرته له دې چې د هغوی نژاد، سیمې، عمر، بډایوالي یا فقر ته پام وشي، هغه دا باور و چې ټولو خلکو ته باید امکانات وي. دا نظر و چې که یو څوک زیات کار کوي او مسؤلیت پرمختګ کولای شي. راځي دا ومنو چې دغه باورونو ته جدي ضربه رسیدلې ده. په تیرو څه باندې درېو لسیزو کې او حتی د ستر مالي بحران تر راتګ وړاندې په ټکنالوژي کې پراخو بدلونونو او نړیوالو رقابتونو د متوسطې طبقې لپاره زیات کارونه له منځه یوړل او هغه اقتصادي بنیادونه یې ویجاړ کړل چې کورنیو اتکا ورباندې کوله. جمهور رئیس اوباما ویل د کاري روزنیزو پروګرامونو او د متوسطې طبقې د هغو امریکایانو لپاره چې ډېره موده بیکاره وو د کاري زمینو د زیاتولو لپاره به هڅه کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په دې وروستیو کې په هند کې پر ښځو جنسي تیری په هغه هیواد کې تاوده بحثونه راپورته کړي چې ان دا چې د تیری کوونکو د مجازات کولو لپاره سخت قوانین هم وضع کړي دي یا جاری کړي دي. داسې یوه پیښه په بلوچستان ایالت کې هم رامنځته شوې ده. د بلوچستان ایالت چارواکي وایي هغه مشکوک کس نیولی دی چې د تیرې جمعې په شپه یې پر یوې هندۍ 15 کلنې ماشومې جنسي تیری کړی و. دا پیښه په داسې حال کې رامنځته کیږي چې په دې ایالت کې میشت هندوان د شخړو له امله په دې وروستیو کې هند او نورو سیمو ته کډه کوي. په دې اړه نور تفصیل د مشل رډو د خبریال په راپورټ کې.
د انجل کوماری د کورنۍ په خبره د تیر جمعرات ته جمعې په منځنۍ شپه پرې په سیوی سیمه کې د یوه عیسایي تن لخوا جنسي تیری سوی چې د سیوی په سرکاري روغتون کې تر څه وخت تیرول وروسته یې کوټې ته راوړې او اوس یې همدلته علاج کېږي. د انجل کوماری تره دیار چند مشال راډیو ته د دې پېښې په اړه داسې وویل.
7 بجې بچی نکل گئی ہے کدھر
د ماشام په 9 بجې د ماشومه له کوره راووته. موږ په پاو باندې 9 یا 9:30 بجې د دې پوښتنه وکړه چې دا ماشومه څه سوه، ځکه چې دا به بیخي له کوره وتله نه. لومړی د دې مور ورپسې ووته خو پیدا یې نه کړه. بیا موږ هم دکان بند کړ او شاوخوا مو پوښتنه وکړه. په جماعتونو کې مو د لاؤډ سپیکرو له لارې اعلان وکړ. 3.5 ساعته همداسې را باندې تیر شو چې تر هغه وروسته دا ماشومه یوه کس په غېږ کې په زخمي حالت کې راخیستې وه او وی ویل دا هلته په زخمی حالت کې چې لاسونه او پښې تړل سوي وو پرته وه. موږ دا اعلان واورید او راموړه. د دیار چند په خبره تر هغه وروسته یې دا ماشومه د سیوی ځایي روغتون ته یوړه او وروسته بیا د خپلوانو له خولې خبر سو چې په دې ماشومې جنسي تیری د یوه عیسایي تن لخوا سوی دی. هلته د سنډیمن روغتون د همدې وارډ ډاکټرې شبیرا سومرو مشال راډیو ته وویل پر دې ماشومې جنسي تیری سوی چې دا وخت یې روغتیایي حالت ښه دی خو یوه اونۍ به نور هم په روغتون کې بستر وي. بلې خواته د بلوچستان په صوبایي اسمبلۍ کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا د لږکیو نماینده ویلیم برکت بیا مشال راډیو ته وویل په دې پیښه کې ککړ کس یې نیولی او د دوی د حکومت په دا هڅه وي چې دې کس ته ارومرو سزا ورکړل شي.
کسی بھی معاشرے میں جب اس قسم کے مسائل پیدا ہوتے ہیں
پہاڑ یو ٹولن کے چ داسی استنز را مسکی جی چ پکی د جنو ناوڑ خلق ل خوا داسی ناوڑ کار کی جی نو د دې ٹولن هیڅ یو کس هم داسی کارونه نه خوشوي. تر کوم ځای چې د ملزم خبره ده نو زه د سیوی د پولیسو ډیر استاینه کوم چې په 2 ساعته کې زننه یا هغه ملزم ونیو او دا وخت هم په جیل کې دی.
باقاعده تو په جیل میں ہے.
د یادونه ورده چې پر 15 کلنې ماشمه انجل کوماری د جنسی تیری دا پیښه په داسې حال کې سوی چې له تیرو 2 کلونو راهیسې هندو لژکۍ د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې د ناامنۍ له پیښو سر ټکوي او ډیری کورنیو یې له بلوچستانه هند ته د کډه کولو هڅې هم کړې دي.
په بلوچستان ایالت کې پر یوې ماشومې هندي نجلۍ د جنسي تېري د پېښې په اړه مو واورېدل، او دا دی د افغان ښځو پر ستونزو د ازادي راډیو 219 پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. لومړی د مخکښو ښځو 19 پروګرام واورې، او ورپسې هم نیمه نړۍ.
احمد شیبریم، السلام علیکم. دا اونې داسې څوک په پروګرام کې را سره میلمانه ده چې دا وایي د دې لپاره له کوره بهر کار کوم چې نورو افغان جنو او ښځو ته دا ثابته کړم چې یو افغان له کوره بهر کار کولی شي او خپلو کارونو ته هم رسیدلی شي. حمیده صلاح د بلخ ولایت ده. دې تازه د ښوونې او روزنې پوهنځی خلاص کړی دی. له دې به واورو چې څه هیلې لري او څه غواړي چې اوس څه وکړي. حمیده جان، له پوهنځي فارغه شوې، اوس غواړي چې نورې زده کړې هم وکړي؟
زه غواړم چې د دې زمينه مسایل شي چې زما ستري واخلم، او د ماستري وروسته هم که د دې زمينه مسایل شي چې د ډاکټر زمينه وي، نو زه به بیا هم بسنه ونه کړم په دې باندې، ځکه د زده کړې ډېر لوی بهر ده.
ځینې کسان وایي چې هغه وخت انسان په خپل ژوند کې بریالی کېدای شي هغه شرایطو ته ونه ګوري. تاسو ویل که زمينه مساعد شي، یعنی تاسو په خپل نه شئ کولای چې زمينه ځان ته برابر کړی؟
اول نه، زه فکر کوم چې دا زما په خپل لاس کې هم ده چې زه زمينه مساعد کړم، ځکه چې تر نن ورځې خو موږ تر هغه هدا چې باید رسیدلی وای، تر هغه موږ پوهه ترلاسه کړې، اوس تر یو ځای موږ رسیدلی یو چې موږ یو لار ولته او حتی وکړې یو لار پیدا کړو. او زه باور لرم چې زه کولای شم. ولې نه، زه نن ورځ په یوه ټولنه کې موږ یو دوه کسه پېژنم، یو دوه کتابه مې لوستلي دي، او زه یو لار موندلی شم او کاتو کوم. اولنا دا زمينه خپل مسايده ولا شو ځان ته زړه تکړه وکمه.
که چېرته یو څوک لونو په خاطر شو د طالبانو په وخت کې تاسو د تعلیم په برخه کې څه کول؟
د څه وخت د طالبان وخت خو له کور نه بهر زمينه مسايده نه و، هغه وخت د څه زمينه و چې لیکنه هم اخبارونه هم نه چاپېدل، خو یو څه کتابونه چې ما تر لاسه کول شو یا د بازارونو نه استلیا به مې ورونو کور ته راوړل، یا به ځینې دوستانو کراتم کوم کتاب هم چې خوښ شي د چاپ کتابخانه کې چې خپل خپلوانو پیدم پیژندل می نو کتابه مسر اور هغه به مطالعه کنه. او زما یو د بخ یو دنی بخ ته د پخ دوران کې مطالعه او پکور کې
هغه وخت چې مو پکور کې کتابونه لوصل دا هله د لره لچ سي یو وخت بیا په هانتون هم ولولي.
دا ته به فکر کوم له هله هغه څه چې درلودل ارز فاستو زره کې شته دي، کوم دا هله درلودل، ځکه چې هر زمون چې اوس یو څه غوړي هله درلودای شي او هله لري او غوړ چې دا تورسي. ما د فکر نه کوم چې زه تر هم لا پیاز د کور کې ناست یم او یو ورځ به هیڅ زمينه مسایل نشته زه به ځکه وکم.
حمیده زلا د مخکښو ښځو په پروګرام کې زما میلمنه ده. دا وایي چې زه غواړم نور افغان ښځو هم جنو ته دا ثابت کړم چې یو افغان هم د کور کار کولی شي او هم د بهر. تاسو بهر څو ساعته کار کوئ؟
زه په ورځ کې له کور نه بهر ډېر کار کوم، ځکه زه رسنۍ کې کار کوم او رسنۍ یوازینی ځای ده چې فکر کوم ډېر وخت اړتیا لري چې هلته باید مصروفیت ولري، خو تر څنګ یې هڅه کوم چې خپل کورنۍ ورځنۍ کارو ته ورسېږم.
سه بهر تاسو لسه ډېر کار کوم، نو د کور کارونه بیا نیمګړی نه پاتې شي؟
یو څوک چې کولای شي خپل کار ورځنی مهالویش جوړ کړي خپل کار، ته فکر نه کوم چې کار به شاته پاتې شي.
تاسو یوې مهمه مسلې ته اشاره وکړه، تقسیم اوقات ته او یا مهالویش ته. څنګه د افغانانو په کلتور کې دغه تقسیم اوقات جوړېدل ګران نه دي؟ مثلا ته به یو تقسیم اوقات لري، سنن روز به په کور کې دا کار کوي، پیغه ورځ به شاید میلمانه درته راشي، بل ورځ به ته غواړي چې یو بل کار وکړي، پیغه ورځ باندې به یو غم شادي موضوعي هلته به ځي.
دا خو وکان چې ډیره سخته ده، خو زه تر ځای چې زه اوس نن چې فعالیت کوم په کار کې یو ځینی مخدمه هم دغه ده چې خلکو ته دغه وپوهو چې هر څه خپل ځای هر څه خپل وخت لري، باید هر څه په وخت ترسره شي.
حمیده زلا د مخکښو ښځو په پروګرام کې را سره ده. حمیده زلا د کار ترڅنګ کیسې هم لیکي، لنډې کیسې. لیکوالۍ ته مو څنګه وخت پیدا کړ؟
زمنګ موهیت کې تر راته دي چې نن جونې چې اساسه یو څه لیکو او هغه یو بل نظر نه پېخلو، او په ځان کې مطالعه کوم. زه خپل مطالعه لږ وخت مطالعه ته ځانګړی کوم، دا خپل دا زه خوش کوم چې هر څه تقسیم اوقات تیار کوم او په تقسیم اوقات باندې مخکزم. طبعا زه نو مطالعه ته وخت ځانګړی کوم او چې نه زه هم تر ازي خپل افکار ونه لیکم او دغه ته نو وخت ساتلای دي.
ځینې لیکوالان د یو هدف لپاره یو لیکنه کوي، مثلا شعر لیکي او غواړي سي او هدف ولري واغه تر سره شي. استاسو د لندو کیسو د لیکلو هدف څه دی؟
کیسه چې تر څو د کیری دي او دنه مخه دا چې دا د څه په وړاندې د تاریخوال او ملنه په څرګند کړم او ولې دا د موږ ته نه دونه سنتي دا سنتي ولا د څه په ژوند د خلکو په ژوند تاثیر لري دا موضوع کنه په خپل لیکنه کې راخلم.
د مخکښو شوزو د پروګرام په ورستیو کې بل خپل ملمنی حمیدې ځلا واورو چې خپل هدف ته ورلنده شوی دا او کنه دا تر اوسه ستاسو په کورنۍ او شاوخوا دوستانو پیژندوی کې د چا لور خور غوښتي دي چې ستا په رنګ بهر کار وکړي او د کور کار هم وکړي او لکه څنګه چې تاسو ویل یو تقسیم اوقات هم د خپل ژوند لپاره ولري؟
هو زه د دې شاید هم زه چې کله په دولسم ټولګي کوم ما سره داسې نجونې چې هغوی د دې اندېښنه درلوده چې کله دوی د دولسمه ټولګي نه فرغه شي دوی د پوهنتون ته کورنۍ کلینی دي. خو ډېره په دې خوشحاله شوم چې کله موږ د پوهنتون ته لاړم او ما هغه نجونو کې نه چې دا خپله ورځنۍ کورنۍ ته به تلم او ورته ویل چې دغه چې مکتب وایي پوهنتون وایي دا کوم عاید نه ده. نو دغه خبرې او د مور د ژوند د دې لامل شو چې زما هغه نجونو کې نه ځان سره بالاخره په پوهنتون کې ولیدلې او زه پوه شوم چې زما ژوند هر حرکت او هر ګام د نورو چارچاپېر نجونو په ژوند باندې ډېر تاثیر لري.
د بلخ ولایت اوسېدونکي حمیدې سلام مننه کوم چې د مخکښو ښځو په پروګرام کې مو برخه راسره واخیسته.
بله تاسو هم زیاته مننه او په پای کې بیا هم یو پیغام لرم هغه کورنۍ ته چې دوی لورګانې د دې توان لري چې وکړي چې هم کور سمبول کې هم بهر کور او کور وکړي نو ورته پیغام مې ده چې هغه سره د مرسته وکړي او هغه وهڅوي او تشویق کړي.
نیما نړۍ
د خټو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې لینا شریفي.
د نیما نړۍ ترنو اوریدونکو سلام، هيله ده روغ او خوشاله اوسئ. افغانستان کې لومړنۍ د تیاتر ممثلانې چې صحنې ته راغلي څوک وي؟
سید مقدس نگا کار شروع کرد، اول خوار خدا آورد، ساجده نگار، خانم خدا آورد، زلیخا نگا.
نن سبا خزینه تیاتر کارکونکو کې کومې ستونزې لري او د دوی غوښتنې څه دي؟
زما یو لام داده چې بیرته تیاتر په پښو ودرېږي.
خبرونه زلی نا شریفی وړاندې کوم. خو په سر کې د خزو په اړه خبرونه ل مرزی احمد سی ووري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د طرحې د تصویب ځنډیدل د خزو په وړاندې د زور زیاتۍ زمینه لا ډېروي. دغه کمیسیون ویان د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د قانون دغه طرحه د جمهور رئیس احمد کرزي د تقنیني فرمان له مخې له څو کلونو راهیسې په محاکمو کې پلي کیږي، خو د قانون د دغې طرحې د نه تصویبېدو ځینو خلکو ته جرأت ورکړی چې د خزو حقوق تر پښو لاندې کړي. د خزو په وړاندې او تاریخوالی د مخنیوي د قانون تر هڅه کال د تصویب لپاره ولسی جرګې ته لیږل شوې و، خو د دغه طرحې له یو شمېر مادو سره ځینو اساسو مخالفت وکړ او تصویب نشوه. د بشر د حقوقو د سرسازمان د اروپا له اتحادیې غواړي چې په خپلواک ډول د افغان ښځو وضعیت پاملرنه وکړي. د بشر د حقوقو د سرسازمان تیره اونۍ په 2013 کال کې د افغان ښځو له وضعیت اندېښنه ښکاره کړه او ویل چې افغان حکومت نه دی توانېدلی چې د ښځو په وړاندې د بریدونو او تاوتریخوالي مخه ونیسي. دغه سازمان په تیر کال کې په افغان ښځو د مرګونو، بریدونو او د تاوتریخوالي د شدیدو پیښو یادونه کړې او د اروپا له اتحادیې غوښتي چې د افغان ښځو له حقونو د دفاع اوږد مهال تعهد وکړي.
رښتیا اوس خدای خپل مدوې که ما خپل مدوې
ما نوم ادم خان دی او د اسن خان زوی چې تاسو ما نوم مری اورېدلې که څه
ما خو بدلې وخو
درنو اوریدونکو، تیاتر د دراماتیکو هنرونو هغه برخه ده چې د سټیج په سر په ژوندۍ بڼه تمثیلیږي. د دغه هنر تاریخ له میلاده 15 پیړۍ مخکې یونان ته ورګرځي. ویل کیږي چې په افغانستان کې د تیاتر لومړی نندارې د امیر شېر علي خان په وخت کې پیل شوې. کله چې یو شمېر هندي هنرمندان د کابل په خرابات کوڅه کې میشته شول او د موسیقي ترڅنګ خلکو ته تیاتر ته ورته ځینې نندارې هم وړاندې کولې. خو د تیاتر اساسي بنسټ د شاه امان الله په دوره کې کېښودل شو او په 1903 لمریز کال کې د ستوري په ماڼۍ کې د خپلواکۍ د جشن پر مهال د تیاتر لومړۍ ننداره جوړه شوه. بیا د پغمان، کابل او هرات تیاترونه جوړ شول او بیا وروسته د پوهنې نندارې، روزنه یا ښاري نندارې، مرستون نندارې او داسې نورې نندارې رامنځته شوې. په دغو وختونو کې ښځو د هنر ته نوه مخه کړې او د ښځو رولونه به هم نارینه ولوبول. په 1903 لمریز کال کې د نسوانو عالي مؤسسه چې مشري د غازي امان الله خان وريري زینب سراج کوله جوړه شوه. زینب سراج په خپلو هڅو وتوانېده چې په 1906 کال کې ښځو لپاره د تیاتر ځانګړې ننداره چې بیا وروسته زینب نندارې ونومول شوه جوړه کړي چې یوازې ښځې به ورتلې. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سلاکار جلال نوراني چې خپله دغې نندارې ته ورغلی او دوه خویندې هم د دې نندارې د لومړنیو ختینه ممثلانو په ډله کې دي. د دغې نندارې د تاریخچې په اړه وایي،
زمانی که رفع حجاب نشده بود، یعنی زنان رو
چه حجاب لا نو لری شوه، یعنی خزی مخلوطی نوی، نو خزی نه تیاتر تطلی او نه هم ممثلی وی. اغا وقت پا ناری نو ده خزو رولو نلو بول. مثلا یو چوکو ده امین او شفته پا نامه، پخپل استاد بیسد عبدالرشید لطیفی او ده سنو رو با خزی نجامی اغسته، میکیاج با یکاو او ده خزو رولو نبایادا کول. خو کلا چه ورو ورو ده خزو نازد پایل سو، ده سراج ده کورنه ای وروخان فکر خزد چه زینب نمیده، ده نسوانو ده موسی مشروه. په دې فکر کې سوه چې ښځو ته هم یو تیاتر جوړ کړي. نو د دې کار لپاره یې سید مقدس نګا ته دنده ورکړه چې نندارې جوړې کړي، یو ښځینه ممثلانې پیدا کړي. دا تیاتر په سر کې یوازې ښځو ته ځانګړی سوی و، خو بیا وروسته کورنۍ هم ورته راتلې چې نارینه به هم پکې و. وروسته بیا د دې نندارې مشري استاد عبدالقیم بیسد ته ورکړه شوه، چې په همدې وخت کې میرمن زینب سراج وفات شوه او دا نندارې د هغې په نامه، یعنې زینب نندارې ونومول شوه، ځکه هغه یوه روښان فکره او نوښتګره میرمن
وه.
د تفریح تر څنګ د تیاتر اصلي ماهیت ښوونه او روزنه ده. په همدې خاطر یو شمېر خلک تیاتر د ټولنې ښوونکی هم بولي. ښاغلی نوراني وایي چې د زینب نندارې زیاتو تیاتري نندارو هم اصلاحي بڼه درلوده. دی د افغانستان د تیاتر د لومړنیو ښځینه تیاتر ممثلانو په اړه وایي،
سید مقدس نگا کار شروع کرد، اول خوار خدا آورد، ساجده نگاره خان.
سید مقدس نگا چه کل خپل کار پیل کرد، لومړی خپل خور ساجده نگا او میرمن زلیخا نگا راوسته چه هغوی بیا نور میرمنی او آن ماشومان د نندارو لپاره وروزل. کله چې استاد بیسد مشر سو، بیا یې هڅه وکړه نورې ښځې هم تیاتر ته جذب کړي، چې له دې ډلې حبیبه اسکر او د رانا په نامه دوه نجونې راغلې. زما ښه په یاد دی چې استاد بیسد زما له پلار نه غوښتنه وکړه چې خپلو لوڼو ته اجازه ورکړي چې راشي زینب نندارې تیاتر ته. زما پلار ومنله او دواړه خویندې مې نورتن نورانی او زلیخا نورانی د تیاتر صحنو ته لاړې. د زینب نندارې تیاترونو زیاتره تعلیمي بڼه درلوده. هغه وخت د ټولو شعار دا و چې تمثیل د عبرت صحنه ده، یو ښوونځی دی چې انسان روزي او د اجتماعي مفاسدو او ناوړو خویونو په وړاندې مبارزه کوي.
لکه څنګه مو چې واورېدل، د افغانستان تیاتر د زینب نندارې له پرانیستل کېدو وروسته او د ښځینه تیاتر ممثلانو له راڅرګندېدو وروسته لا وغوړېد او د پام وړ پرمختګ یې وکړ. خو د تنظیمي جګړو او د طالبانو د واکمنۍ پر مهال دغه هنر له پامه ولوېد. زیاتره تیاتر ممثلان په تېره ښځې یا بهرنیو هیوادونو ته لاړې او یا یې دې هنر ته د تل لپاره شا کړه. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ملي تیاتر رئیس عبدالغفور شریعتي وایي چې له یوه اوږده ځنډ وروسته په تېرو 11 کلونو کې یو ځل بیا د تیاتر د راژوندي کولو لپاره هڅې روانې شوې، چې اوس څه ناڅه په پښو درېدلی. د دولتي تیاترونو تر څنګ ګڼ شخصي تیاترونه رامنځته شوي چې نه یوازې دننه په افغانستان بلکې اروپایي هیوادونو کې هم تیاتري نندارې وړاندې کوي. دی په اوسني تیاتر کې د ښځو د حضور په اړه وایي،
در ولایات افغانستان در حدود 22 گروپ تیاتری وجود داره.
په ولایتونو کې 22 تیاتری ډلې فعالیت کوي، سره له دې چې ډېر کم امکانات لرو خو وړتیا او خلاقیت یې د پام وړ دی. په کابل کې هم یو شمېر تیاتری ډلې شته. موږ ان په کندهار کې چې امنیتي وضعیت یې ښه نه دی، هم د ښځو یوه تیاتری ډله لرو چې کار کوي، خو اوس هم د تیاتر په برخه کې د ښځینه لیکوالو او ډایرکټرانو کمبود لرو. هغه نجونې چې مسلکي دي د امکاناتو د کموالي له امله نورو کارونو ته مخه کوي، او هغه هم چې د تیاتر په برخه کې له ځینو بهرنیو موسسو سره کار کوي. کله چې د ځینو تیاتري نندارو لپاره بهر ته ځي، بیرته وطن ته نه راستنیږي. یعنې هغه لایقې ښځې چې کولی شي د تیاتر په برخه کې نورې نجونې او مېرمنې وروزي او جرأت ورکړي، هغوی هم تښتي.
نن سبا په مرکز او یو شمېر ولایتونو کې ښځې په تیاتري ګروپونو کې شاملې دي او ځانته ځانګړي تیاتري ګروپونه هم لري. د دې ترڅنګ هر کال یو شمېر نجونې د تیاتر د مسلکي زده کړو لپاره د کابل پوهنتون د هنرونو په پوهنځي کې لوړې زده کړې کوي او غواړي په دې برخه کې لا پرمختګ وکړي. د کندهار د یوه تیاتر غړي چې نه غواړي خپل نوم واخلي، وایي چې دوی سره له دې چې په کندهار کې امنیتي وضعیت ښه نه دی او لازم امکانات هم نه لري، خو بیا هم تیاتر ته راغلي او غواړي په دې برخه کې کار وکړي.
د زموږ د کورنۍ څخه اول دا تشویق دی چې ماته دا راکول کېږي چې ته ولاړ سه په دې ننداره کې کار وکړه، او یا داسې د ملګرو د خواست تشویق راکول کېږي. نور د فامیل د خواست ډېر تشویق ماته راکول سوی دی چې په داسې سخت شرایطو کې زه کار کوم. غواړم چې زه یو ښه ممثله اوسم یا ښه ډایرکټر اوسم. غواړم چې زه خپل د ځان څخه داسې نور تمثیل وکړم. زه غواړم چې پاینده کې زه داسې کار سره وکړم چې هغه خپل د ځان زه خپل د ځان سره ډېره مې جوړې کړم، یا داسې تمثیلات وکړم چې هغه د نور د فکر وړ وګرځي.
د تیاتر برخه هم لکه ډېرې نورې برخې د ښځمنو لپاره له ستونزو خالي نه ده. د افغانستان د ملي تیاتر ممثل نادیه غفوري چې په ګڼو تیاتري نندارو کې برخه لرلي، د خپلو فعالیتونو او په دې برخه کې د ستونزو په اړه وایي.
زه چې له کله تیاتر ته راغلی یم، فکر کوم چې د تمثیل تر ټولو ښه برخه دا ده. ما تر دې مخکې په فلمونو کې هم کار کړی او په تیاتر کې مې هم بیلابیل رولونه لوبولي دي. له دې لارې ښځې کولی شي هغه ستونزې چې دوی لري په ژوندۍ بڼه په سټیج لیدونکو ته وړاندې کړي. په دې برخه کې ستونزې هم شته. مثلا زموږ معاش ډېر کم دی، ځای نه لرو. لبلی خو په ټولنه کې هم تر اوسه تیاتر ته د یو لوړ هنر په سترګه نه کتل کیږي. کورنۍ ښځو او نجونو ته په دې برخه کې د کار اجازه نه ورکوي.
تیاتر کارکونکو غوړی زینب ننداری چې نن سبا د ښځو چارو وزارت په واک کې ده او د کانفرنس خونې په ډول استفاده ترې کوي، یو ځل بیا په پخوانۍ بڼه د ښځو لپاره د تیاتري نندارو او نورو هنري فعالیتونو لپاره فعال شي. تکړه ممثله شفیقه لکنخیل وایي چې پخوا ښځې سینماګانو ته هم تلای شوای، خو د دې تر څنګ ښځو او کورنیو ته ځانګړې ننداره هم وه. دا خپله یوه خاطره وایي. او د زینب نندارې په څیر ښځو ته د ځانګړې نندارې فعالول هم د تیاتر د هنر او هم ښځو لپاره ضروري ګڼي.
کلونه مخکې هر څوک کولی شوای چې سینما ته لاړ شي د خپل فامیل سره. زه به یوه خپله خاطره تاسو وایم. لیلا مجنون فلم نوی راغلی و، موږ لاړو. هغه وخت که درې ټیمه سینما و، لس یوه او اته بجې د شپې. د لسو نه موږ چې کس پیدا نه کړ همالته ودرېدو، د یوې نه پیدا نه کړ ودر. بالاخره چې موږ اته بجې ټکس پیدا کړ او موږ فلم ولیدل. همیشه به موږ د خپل فامیل سره، مور، خور، کاکا، ښځه، د کاکا لورانې، دا به ټول یو ځای کېدو او همدغه مو یوه ډېره غټه تفریح وه چې موږ سینما ته کړو. اوس خو سینما د ښځو دپاره تګ بیخي نشته. یو څو کاله که د زینب نندارې په نامه یو تیاتر و، چېرته مو ټول فامیلونه پکله. متاسفانه په دغه لسو کلو کې د دغه تیاتر دپاره هیڅ کار نه ده سوی. زما یوازنۍ هیله همدا ده چې بیرته تیاتر په پښو ودرېږي، همدغه زینب نندارې بیرته جوړه سي او ښځې وکړی شي چې لاړ شي او خپل تیاتر وګوري.
د تیاتري نندارو لپاره د زینب نندارې د بیا فعالولو غوښتنه مو د ملي تیاتر له ریاست، د ښځو چارو وزارت او د اطلاعات او فرهنګ وزارت له مشاوریت سره مطرح کړه. بیلابیل ځوابونه مو ترلاسه کړل. د ملي تیاتر مسؤولان د بودیجې او امکاناتو نشټوالی د دغې نندارې د بیا فعالولو خنډ ګڼي، خو د ښځو چارو وزارت بیا اصلا د زینب نندارې په پخوانۍ بڼه فعالولو سره مخالفت لري. د ښځو چارو وزارت مسلکي مرستیاله سیده مژگان مصطفوي وایي
وقتی که این تعمیر بر ما رسید 12 سال قبل
کله چې 12 کاله مخکې دغه تعمیر موږ ته راورسید ډیر په خراب وضعیت کې وو. په دې کلونو کې موږ څو ځله ترمیم کړ او بشپړ شو. اوس د ښځو چارو وزارت او مدني ټولنه له دې ودانۍ نه د فرهنګي پروګرامونو او کانفرنسونو لپاره کار اخلي. په راتلونکي کې مو هم پریکړه امداده موږ نه غواړو چې بیرته په پخوانی بڼه د تیاتر لپاره وکړو. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت هر کال یو غټه بودیجه اخلي کې یو خپل چې د ښځو لپاره تیاتر جوړ کړي. په دې کلونو کې به بودیجه لګولې وای. اوس به په سلګونو داسې ودانۍ د تیاتر لپاره جوړې کړي وای.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت سلاکار جلال نورانی بیا وایي چې د دوه کاله مخکې د زینب نندارې د بیا فعالولو په اړه د ښځو چارو له وزارت سره خبرې کړي او یو طرحې هم وړاندې کړي چې زینب نندارې د ښځو د فکري ودې د تمثیل له لارې د ښځو د ویښتیا او هغوی ته د معلوماتو ورکولو او تفریح لپاره یو ځل بیا فعال شي. ښاغلی نورانی وایي چې د ښځو چارو وزیر لفظا هوکړه هم کړې، خو دا چې ولې بیا هم تر اوسه په دې برخه کې هیڅ کار نه دی شوی دی په دې اړه وایي.
چند عامل سبب دی میشه که مثلا اول خو رغبت باید وجود داشته باشه. خو
څو عامل د دې سبب شوی. یو دا چې شوق باید وي. میرمنې باید وغواړي چې لاړ شي تیاتر ته. که څه هم اوس په هره برخه کې تیاتر ممثلان یا وان ډایرکټران روزل شوی دي، کاري ترانسپورت نه لرو چې خلک په اسانه لای وځای بل ځای ته لاړ شي. همدا اوس موږ په ملي تیاتر کې نندارې نه لرو. تیاتر سبتیږي او د ټلویزیون له لارې خپرېږي. خو لدی باید سترګې پټې نه کړو چې د دولت بېغوري هم سته. که څه هم زه حکومتي سړی یم او حکومتي دنده لرم، خو دا وایم چې دولت نه یوازې په دې برخه کې بلکې په نورو برخو کې هم پڅ کار کوي یا یې هیڅ نه کوي او ان ځینو مسایلو سره بې پروايي کوي. په دې کې هیڅ شک نشته.
د دې شک نشته.
ترنو اوریدونکو د دې اونۍ نیمه نړۍ هم دومره وه. نور نو تر بلې خپرونې اجازه غواړم. خوشاله دی وي.